السلام علیکم په افغانستان کې د سحر و بچی دی ز رضوان مراد متاسو د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجلې او ریډیو ترابولم نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د دلوي څلورمنې ته چې د 2013 کال د جنوري له 13 سره سمون لري د نیم سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د څېړلو لومړنی رپورټ پرون ارګ ته وړاندې شو د روغتیا وزارت په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړه او په پاکستان کې پر یوې 1 کلنې نجلۍ مشکوک جنسي تیری کوونکی او قاتل د نیولو موضوع هم تعقیبو خو اول د دې ساعت مهم خبرونه ارګوی د سې شنبه په ورځ ولسمشر ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړنو ابتدایي رپورټ وړاندې شو افغان طالبان وې د 2500 غړو په استانبول کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پېترسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه ده د خبرونو تفصیل ارګوای د سې شنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړنو لومړنی رپورټ وړاندې شو د ولسمشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې پړه په ارګ کې د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې بحث وشو د وی پر کانټیننټل هوټل د تورستی برید پړه د څېړونکو ټیم لخوا ابتدایي راپورټ وړاندې شو د ولسمشر د غونډې د برخوالو لخوا سپارښتنه شو چې دا پیښه دې له ټولو اړخونو څخه وڅېړل شي د ولسمشر دویندوی د دفتر سرپرست د رپورټ د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه ویل چې لا هم څېړنه دوام لري او شته معلومات ابتدایی دی د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي چې 4 بهرنیان دي افغان طالبان وې د 2500 غړو په استانبول کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پېترسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې ویل شوي چې د ډلې د لیدنه په هغه پیغام کې تایید کړی دی چې د سې شنبه په ورځ د واتس اپ له لارې خبر کړ د خبري اژانس ویلي د طالبانو په دې بیان کې پردل دي چې ډېر جزئیات ورکړل شي ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د کړکېچ د سیاسي هواري ملاتړ کوي په خبري رپورټونو کې د یو شمېر داسې چارواکو لخلې چې نمونه نه دی اچوي ویل شوي چې دا لیدنه 13 اونۍ شوې ده د امریکا پوځ وایي افغانستان ته د ALS Thunderbolt الوتکو یو ګروپ د طالبانو پر ضد د هوایي کمپاین د پیاوړتیا په هدف استولی دی د رویټرز خبري اژانس وایي ALS Thunderbolt په نوم د دې جنګي الوتکو یو ګروپ چې 12 الوتکې پکې شامل دي د 2012 کال وروسته د لومړي ځل لپاره بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د کندهار له هوایي ډګر څخه فعالیت کوي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي الوتکو دا ګروپ د امریکا د هوایي ځواک مرکزی قومندانې د پریکړې پر بنسټ افغانستان کې ځای پر ځای کیږي چې په څو راتلونکو ورځو کې به د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړني بریدونه پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه ده ریکس ټلرسن دا څرګندونه د سه‌شنبه د ورځې په ماښام په پاریس کې د امریکا او فرانسې په شمول د څلورشتو هیوادونو لخوا د هغه نوي سازمان د پرانستې په مراسمو کې وکړي چې د هغو کسانو د تثبیت او سزا ورکولو په هدف جوړ شوی چې کیمیاوي وسلې کاروي Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria. داوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د مسلې په حواري کې د روسي ناکامي د سوریه د ټول بحران د حواري سره د روسي د اړیکې په اړه پوښتنه پیدا کوي. لکتر لګه په دې اړه باید روسي ویټو کول بس کړي او لکتر لګه د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر اساس کورای ورکولو لویټو کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکسټل سمپوینا په دې اړه چې روسیا خپل متحده سوریا ژغوري شک نه لري او روسیه په دې اړه د تضمینونکي په توګه د 2013 کال له هوکړه لیک سرغړونه کړې ده د لیبیا په بن غازی ښار کې پرون د یو جماعت مخته په دو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 8 کسان وشل شو. سیمه ایزو روغتیایي چارواکو ویل چې په دې چاودنو کې 240 تنه نور ژوبل دي. آئینی شاهدانو ویل لومړی چاودنه هغه مهال وشوه کله چې خلک له جماعت نه وتل او دوهمه نیم ساعت وروسته هغه وخت وشوه چې ژغورونکي او عام خلک د پیښې په ځای کې راټول شول. تر اوسه چا د لیبیا د پرونیو چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا د 2014 کال د ولسمشری د انتخاباتو د سړن لپاره د ځانګړي وکیل دفتر د دې هیواد له لوی څارنوال جیف سیشن څخه پوښتنې کړې دي. رابرټ مولر د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکې او جوړجاړي په اړه څېړنه کوي. دا مرکه تېره اونۍ شوې ده او امریکا د عدلي وزارت د سهشنبې په ورځ تایید کړه. دا لومړی ځل دی چې د ځانګړي وکیل یا څارنوال رابرټ مولر دفتر د ټرمپ د کابینې له یو غړي پوښتنه کوي. لالوی سارنوال جیف سیشن سره چې تر اوسنی دندې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ټرمپ د کمپاین سلاکارو دا مرکه په دې اړه څېړنو کې یو بل لوی پرمختګ ګڼل کیږي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په ګټه او د نوموړي د ډیموکرات رقیبې هیلری کلینټن په تاوان د مداخلې هڅه کړې ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریث په اړه د څېړنو لومړنی رپورټ پرون ولسمشر ته وړاندې شو.
چنانچه حمله پیچیده بوده، ضرورت به تحقیقات همه جانبه داره. جزئیات چگونگی حمله به مراحل بعدی به شما شرح میشه.
متحده ایالاتو پرون له پاکستانو غوښتل چې پر خپله خاوره یا طالب مشران ونیسي او یا له خپلې خاورې بهر کړي. د نړۍ مطبوعات هم لرلو او د عامې روغتیا وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړې ده. په پاکستان کې پر یوې وکلنې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژلو مشکوک عامل نیول شوی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خپرېږي.
کور کې ضرورت نه لري مو پیسې، پلار مې ورور دی کار کوي، زه هغه مې چې وکړم چې خرچې خپل مې برابر کړم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. افغان چارواکي وی پرون سه شنبه ولسمشر ته پر کانټیننټل هوټل د بریث په اړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي په ارګ کې په دې اړه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې ولسمشر غنی د یاد رپورټ له اوریدو وروسته پر انټر کانټیننټل هوټل د توریستي بریث د هر اړخیزو څېړنو پر دوام او په دې برخه کې د امنیتي خلاو پر پیژندنې ټینګار وکړ. بلخو د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دی چې د دې بریث په قربانیانو کې یو شمېر امریکایان هم شامل دي. په دې اړه جزئیات د اجمل ان رپورټ کې دي.
په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د بریث په دریمه ورځ هم افغان چارواکي د دې بریث د څرنګوالي په اړه په څېړنو بوختو. د سې شنبې په ورځ هم خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د هوټل دننه رامنځته شوي ویجاړي له نږدې وګوري. رویټرز خبری اژانس وایي په هوټل کې د نن د امنیتي چارواکو غونډه روانه وه. اخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې پرون په ارکی د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د پیښې په اړه د څېړونکو له لخوا ابتدایي رپورټ وړاندې شو. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوی مې وپوښتل چې د دې ابتدایي رپورټ جزئیات څه وه. نوموړي وویل
فعلا صرفا گزارشها در حد ابتدایی است.
ښاغلی مرتضوی وایي فعلا د څېړنو دا رپورټونه په ابتدایي مرحلو کې دي چې د مرګ ژوبل شمېره ده. دا چې دا یوه پیچلې حمله وه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. د برید د څرنګوالي جزئیات به وروسته مرحلو کې له تاسو سره شریک شي. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې د ځینو عیني شاهدانو له خولې ویلي چې تر برید مخکې د دې هوټل په امنیت کې څرګندې خلاوې موجودې وې. د خبري اژانس ته د ټیلیکام شرکت یو چارواکي عزیز طیب چې تر برید مخکې هوټل ته ورغلی او د برید پر مهال یې د یوې ستنې تر شا پناه اخیستې وه ویلي په هغه ورځ موږ ته وویل شول چې د تالاشۍ د بکسونو د سکین ماشین کار نه کوي. ښاغلي طیب زیاته کړې چې هوټل ته تر ننوتلو د مخه یې د سکین په خونه کې کوم وسلوال ساتونکي هم ونه لیده او د بکسونو تالاشي نه شول. د فرانسې خبري اژانس په کابل کې د خپل خبريال او موټر شلون کې لخلي هم وایي چې د شنبه په سهار دوی دی هوټل ته ورغلي او دوی هم هوټل ته د تلو په لار کې تلاشي سرسری بللې. د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت څوونه مخکې د دې هوټل د امنیت مسولیت پر غاړه اخیستی. رویټرز خبري اژانس د شرکت د مشر سعید رحیمی د ویلامی په حواله وایي دا به ډیره وختي وي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه نتیجې ته ورسیږو. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ د حکومت له څېړنو سره په بشپړه توګه مرسته او همکاري کوو او تر دې زیات د ویلو څه نه لرم. د حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې په دې اړه څېړنو کې برخه لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې رویټرز ته ویلي د هوټل ساتونکو ډېر کم مقاومت کړی. دې چارواکي زیاته کړې د برید پر مهال 15 تنه ګارډان نوکري وخلو، دوی یو هم د بریدګرو په وړاندې نه دی درېدلی. رپورټونه وایي چې 15 بریدګر چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن وو د هوټل د تلاشیو له دوو پوستو تیر شوي. دوی په هغه برید کې چې د شنبه د ماښام څخه یې د یک شنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ د 14 بهرنیانو په شمول لږ تر لږه 22 کسان ووژل او تر 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په مړو او ژوبلو کې امریکایي اتباع هم شامل دي خو د شمیر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د برید په نورو بهرنیو قربانیانو کې د اوکراین، وینزویلا، جرمني او قرغیزستان وګړي شامل وو چې ګڼ یې د کامیر د هوایي شرکت کارکوونکي وو.
د اجمل ان پراپور کې مو واردل چې افغان چارواکي وایي پرون سه شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی ته پر کانټیننټل هوټل د برید په اړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. پاکستان د امریکا د فشارونو په ترس کې پرون سپینې ماڼۍ له اسلام آباد وغوښتل چې پر خپله خاوره دې طالب مشران یا ونیسي او یا دې له خپلې خاورې د باندې وباسي. دا غوښتنه دوه ورځې وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو په کابل کې پر کانټیننټل هوټل د خونړي برید مسؤلیت ومنه او د افغان چارواکو په وینا دا برید د پولي اغاړه پلان شوی و. بلخوا د پاکستان صدر اعظم له امریکا غوښتي چې تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې دې د هیواد د برخې درناوی وشي. ملالۍ بشیر پی رپورٹ لري.
وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د برید مسؤلیت ومانه چې د چارواکو په وینا پکښې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان وژل شول، امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټیننټال هوټل له حملې دوه ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار سي.
We call on Pakistan to immediately arrest or
expel the Taliban. دا وای موږ پاکستان غواړو چې په چټکۍ سره دي د طالبانو مشرانو ونیسي او یادې هم له خپلې خاورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې پر ملکیانو حملو واشنگټن هڅولی چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټیننټال هوټل د یک شنبې د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټیننټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي وو افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي تر هغه وخته چې ترورستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له رویټرز خبري اژانس سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي وو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسی وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نه سي.
د ټویټ
نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول شوې ده د منلو وړ نه ده. عباسی پر دې سربیره چې له امریکا یې غوښتي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې یې ورته نه دي ورکړي. دی وایي زموږ له ځکنیو لارو استفاده سوې ده او لا هم دوام لري. زموږ په هوایي حریم کې 1 میلیون او یا شایي 1.2 میلیونه پروازونه سوي وي او پیسې راته نه دي راکړل سوي. امریکا لږ تر لږه باید دا ومني چې پاکستان دغه هیواد ته ځکنۍ او هوایي لارې ورکړي دي. عباسی زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې بیه هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدراعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې کې د خپل هیواد پر رښتونولي ټینګار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټینینټال هوټل له همدې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای حقانی شبکې کړې ده. حقانی شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې په تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. له احمد شیبر نه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان د تحولاتو په خاص ډول په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل د برید پړه څه خبره کړې دي؟
د نړۍ د چاپی خبرونو پاملرنه یو ځل بیا د کابل د انټر کانټینینټل پر هوټل د رواني اونۍ بریتا وشتې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تر دې حملې وروسته تحقیقات پیل شول. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکي هڅې کوي چې پوه شي چې څرنګه شپږتنه یاغیان داسې ځای ته ورغلي چې سخت محافظتي کېشي او څرنګه دوی هلته 15 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې. د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د شنبه په شپه برید پیل شو او د یک شنبه تر غرمې دوام وکړ. په دې حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز لیکي له کابل بلخ خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه دقیقې څېړنې پیل شوې دي. د هغه کمپنۍ ده چې د انتقاد ګوته ورته نیول کېږي او د کانټینینټل امنیت ورسپارل شوی و. د شنبې په شپه چې کله برید پیلېده د افغانستان د 24 ولایتونو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي غونډه روانه وه. ورځپاڼې د همدې وزارت یوه کارکوونکې زمری همدرد خبره اقتباس کړې ده چې وایي تر برید مخکې په همدې شپه چا د دوی لوازم ونه کتل او یوازې په لاس تلاشي کړل. د همدرد په وینا یوازې په دریمه پوسته کې د دوی وسایل په لاس تلاشي شول ځکه چې ساتونکو ورته ویل چې الکترونیکي وسایل یې سکنرونه کار نه کوي. د بشري حقونو د څار ډلې پر کانټینینټل ترسره شوی برید جنګي جرم ګڼلی دی. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی دي چې د دې حملې هدف ملکیان وو. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خبرونه کې راغلي دي هغه کسانو چې د دې برید امر ورکړی له جنګي قوانینو څخه یې سخته سرغړونه کړې ده او د جنګي جرایمو مسؤول پیژندل کېږي. دغه بنسټ همداراز لیکي له دې بریده دا ښکاري چې څرنګه د یاغیانو له لوري پر ملکیانو بریدونه په زیاتېدو دي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا په کانټینینټل هوټل کې دایني شاهدانو او د میلمنو د خبرو په استناد لیکلي دي چې تر برید مخکې هلته امنیتي تدابیر نه وو. شاهدانو د ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دوی د وسایلو تلاشي نه ده شوې، سکنرونو کار نه کاوه او پلاسم برسیرنه تلاشي کېده. ډیلی میل د عزیز ټایپ په نوم د یو مخابراتي شرکت د کارکوونکي خبرې راخیستې دي چې وایي تر همدې مخکې چې هوټل ته ننوتم له سکنره تیر نه شوم. د ده په وینا د سکنر په کوټه کې هیڅ ساتونکی نه و. د ډیلی میل په مطلب کې دا هم لیکل شوی دي چې له کابل بلخ امنیتي کمپنۍ څخه اوس ډېرې پوښتنې کېږي ځکه چې همدغې کمپنۍ د هوټل د امنیت مسؤلیت لاره.
تاسیزم غغله ازادي راډیو او د افغانستان د روغتیا وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس ډاکټر عطا الله سعید زی په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیخه تایید کړه. د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل کڅه هم مندل شوی وایروس H5N1 ډېر زیات خطرناک دی خو تر اوسه انسانانو ته نه دی خور شوی. دا چې په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا پیخه په کوم حالت کې دی او د دوی تیاری ورته په څه ډول دی دا په دې مرکه کې ورچې موږ همکار حمید مومند له ډاکټر سعید زی سره کړی دی.
ډاکټر صاحب په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې د کابل په شاوخوا سیمو کې د مرغانو د انفلونزا نښې نښانې لیدل شوې دي. که تاسو دا معلومات راکړئ چې اوس مهال په افغانستان کې څومره داسې پیښې دي چې په کې د مرغانو انفلونزا لیدل شوې او دغه روسي پیښه تاسو تاییدوي؟
افغانستان په مختلفو ولایتونو کې اول له خوست څخه په دې هوایي مرغانو کې چې زیاتره کارغان دا یو ناسم شوي رپورټونه راغلل وزارت د زراعت ته او هغې کله خپل ټیسټونه اجرا کړل یو نو د انفلونزا چې د H5N1 په نوم باندې ده هغه په تثبیت کړل او دا غي نو وروسته په کابل په ومنه یو کې په کورنی چرګانو کې هم چنان یو واقعیا پیدا شول. H5N1 انفلونزا و هغه ثبت شو د لوګر نم یو سو واقعي راپور د وزارت محترم وزارت لخوانه موږ سره شریک شو. نو دا واقعات چې دي تر اوسه پورې په مرغانو کې دي.
څو کلونه پخوا هم کله چې په افغانستان کې د انفلوئنزا د خپرېدو ځینې خطرونه رامنځته شول، تر ډېره پورې دا ویل کېدل چې دا د ایچ پنځه وایرس چې دی دا تقریبا وژونکی او ډېر زیات خطرناک دی. د ده د خورېدو په صورت کې مخکینی تدابیر ستاسو څه دی چې څو انسانانو ته د دغه وایرس د لیږد مخنیوی وشي؟
د خلکو سره عموما موږ دوه قسمه کارونه مخته روان کړي دي. یو د وزارت زراعت مخته وړي چې زیاتره د پرندگانو او د حیواناتو سره کار کوي او موږ د انسانانو سره. زمونږ د نامه په هاوی کم ډیپارټمنټ چې دی هغه ټول میسجونه د کلینیکونو د لارې او د رادیوګانو د لارې خپاره کړي دي چې یو احتیاطي وي. لیکن دا میسجونه داسې نه وي چې موږ او تاسو کوم ریسک یا اوس موجود دی. دا میسجونه په هغه منطقو کې چې دا مرض هم دغه شوی دی ورکړ شوی دی او هغه ځای کې کلینیکونه زمونږ دي د ناروغانو سره د خلکو سره شریکیږي او شریک شوي دي.
بلې ډاکټر صاحب، بیا هم به د کابل ښار د اوومې ناحیې پیښې ته راشو. په دې ارتباط باندې تاسو څه تدابیر نیولی؟ د کورنۍ غړي دا څه قرنطین شوي دي چې دوی کې معایناتو شي او دغه وایرس د موندلو دپاره ځینې معاینات ترسره شي؟
بلې، په دوه شکلو باندې تصامیم نیول شو. یو هغه کور کې چې دا واقعات شوي، شاوخوا په کورونو کې د دې ځای څخه موږ دغه لاندې دي د ابزرویشن لاندې دي او هغې څخه بیا چې کوم مریض پکې پیدا شوي هغه د سمپل اخیستل کېږي جمع په وزارت له خوا نه په دې شاوخوا کورونو کې په دې کورونو کې ورسره کار شوی دی چې هغه مړه که چېرته چرګان مریضان یا مړه شوي وي نو هغه څه قسم په کوم شکل باندې خښ کړي چې انسانانو ته اسرایت کم تر اوسه.
کومې پېښې چې دا تاسو ورته اشاره وکړه چې په خوست، لوګر او په کابل کې په اوومه ناحیه کې دغه پېښې لیدل شوي، دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کوم خطر رامنځته کولی شي؟
موږ د سازمان سي جهان او نړیوال پاړی ته کیو په ټولو سره او د ټولو هدایات د روغتیا همدادي چې په تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص ریسک موجود نه دی چې د عامې روغتیا وزارت سره په دې باره کې ډېرې خبرې وکړي. خدای نه خاصه چې په خلکو تشویش موږ زیات کړو، اوس تر دې هغه پورې قابل تشویش نه دی، خو لیکن د عامې روغتیا وزارت کیسونه د نظارت لاندې نیولې دي او په ټولو منطقو کې ټول زموږ وسو سایټونه چې دي یعنې مهمتونه دي وسو ټولو ته هدایت ورکړل شوي دي چې دا رپورټونه موږ ته په هفتهوار شکل باندې راکوي او ورته ګورو چې که چېرته میلان لږم زیات شوی وي هلته موږ سمپلې راخلو چې نورمال شکل باندې روانې تر اوسه پورې قابل تشویش نه د انسانانو لپاره ده.
دا کوم واقعات چې رامنځته شوي دا څه ښیي چې دغه وایرس په افغانستان کې دا د زیاتېدو په حال کې ده کنه لا هم نورمال بڼه لري؟
دا کوم وایرس چې په مرغانو کې ثبت شوی دی تر اوسه پورې په انسانانو کې خوشبختانه نه دی ثبت شوی او سرایت هم چونان د انسانانو ته چې نور دنیا کې موږ وکتل او د نور دنیا کې چې دا وایرس هم شته دی په ځینې ملکونو کې نو انسانانو ته سرایت د دې وایرس د ایچ 5 په شکل چې کم یو دی دا کم دی. لیکن زمونږ چې په نورمال زکام دی یاری کی مونږه شوان ان یو او د 3 او ان نه قسمه وایرس ته چې نه هاتیا واقع کی مونږ کتلی چې په نورمال شکل په نورو کلونو کې هم چونان پام دی په همدې مقدار باندې واقعات وسی.
په افغانستان کې د مرغانو او د انفلونزا د پیښو د تایید په اړه مو د عامې روغتیا د وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس ډاکټر عطا الله سیدزی څرګندونه واوریده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پاکستان کې پولیس وایي دوی دغلته زینب انصاری په نوم پر یوې وکلن نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژلو اصلي مشکوک نیولی دی. د پولیسو په وینا نیول شوی کس د وکلنې زینب پر قتل سربیره د څو نورو پرله پسې وژنو اصلي عامل هم دی. د پنجاب په قصور ښار کې د وکلنې زینب د جنسي تیری او قتل پیښې په ټول پاکستان کې د امنیتي ادارو خلاف اعتراضونه پورته کړل. اجمل ان رپورټ لري.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف د سې شنبې په ورځ وویل نیول شوي کس د وکلنې زینب په قتل اعتراف کړی او د ده د ډي این ای نمونې د ماشومې مقتولې پر جسد له موندل شوو نمونو سره یو شان دي. پولیسو تېره اونۍ د دې ماشومې مړی د لاهور ښار ته نږدې په قصور سیمه کې له څلور ورځې نادرکۍ وروسته وموند. ځایي اوسیدونکي وایي دا په دې سیمه کې په تېر یو کال کې 12مه داسې پیښه ده. د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف چې د رسنیو سره خبرې کولې نیول شوی کس عمران علي یاد کړ چې څلوریش کلن دی.
د پاکستان په ځینو رسنیو کې ویل شوی چې نوموړی په مذهبي محافلو کې ناتخوانی کول او بل کوم خاص کار یا دنده یې نه درلوده. د ځایي پولیسو مشر ذوالفقار حمید رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نیول شوی کس د زینب د کورنۍ له ګاونډیو څخه و. د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي تورن کس د څو نورو ماشومانو په وژلو هم اعتراف کړی او پر نوموړي د لږ تر لږه اووه ماشومو نجونو د جنسي تیري او وژلو شک دی. نوموړي ویلي عمران علي د چهارشنبې په ورځ نیولې خو پولیسو تر اعلانولو مخکې د ډي این ای د نمونو د نتایجو په تمه و. د پنجاب ایالت اعلی وزیر شاباز شریف خبریالانو ته ویل مخکې له دې چې عمران علي د زینب د قتل په تور ونیول شي امنیتي چارواکو 1050 د ډي این ای نمونې د زینب له جسد څخه د اخیستل شوو نمونو سره پرتله کړې وي. په قصور کې د هغه ورځې په سبا چې د زینب مړی وموندل شو پارېدلو مظاهره چیانو د پولیسو پر ضد مظاهرې وکړې چې په تاوتریخوالي کې دوه کسان ووژل شول. شاباز شریف د لاهور ښار له محکمې وغوښتل چې د اووه کلنې زینب د قاتل عمران علي زر تر زره محاکمه دی یقیني کړي. نوموړي ویلي که قوانین او محاکمې اجازه ورکړي دا قاتل باید په عام محضر کې اعدام شي. د رویټرز خبري اژانس وایي په 2018 میلادي کال کې په پاکستان کې هر ورځ په اوسطه توګه د ماشومانو د ځورونې لږ تر لږه 11 قضیې ثبت شوې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. ارګوای د سه شنبې پر ولسمشر محمد اشرف غنی ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریث پاړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. افغان طالبانو د دوی 50 غړیو په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. امریکایي پوځ وایي افغانستان ته لس تندر بولت الوتکې یو ګروپ د طالبانو پر ضد د هوایي عملیاتو د پیاوړتیا لپاره استولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه ده. د لیبیا په بنغازی ښار کې پرون د یو جماعت مخته په دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. او د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څېړنې لپاره د ځانګړي څارنوال دفتر د دې هیواد له لوی څارنوال جیف سیشن څخه پوښتنې کړې دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپه د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پورې په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. دغه راز په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ او که انټرنیټ لرئ په ازادي راډیو ډاټ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
زمانم احمد یمن ده
کته کاروبار پاړم راتوي څه کوي څه مصرفيات لري
ولا زپه نمازګه کې یو کافي فرسو جوسونه نور کېله همدا نور میو
یعنی همدا مو دایمي کار تل همدا کار کوي
ولا هو تر په مخ کې نام تر اوسه هم دایمي د هغه ورځ کې چې نمایې شو درې ورځ سله ورځ درې ورځ نور نشته
بیا نور کله چې کوي چې کار من دا نمایشګه خپل نه کله کله بیا څه کار کوي
شغل نو آزاد لرو او بیا سوپر مارکیټ لرو کارت نه کوي هغه ساه کې
بیا چې تاسو نمایشګه غا نه کنه دلته چې راځي دلته مو کار څنګه دې دې ورځ کې بیا کار خي
او خي نو صحیح دی
خارې د فروش مولیر یعنی
دې دې سوال
دلته څو څو بجې راځي تر څو بیا دلته استه
موږ خو نه بجې راځي تر شپږ بجې د ماښام تر ماښام پورې راځي
څنګه د کار درته چاله بعد دلته چې ګورم ټول ځوانان دی راغلي دي او کار لپاره کنه د خپل پرمختګ لپاره تاسو چې دلته ورته قهوه او میوه او دا شیان تیار کړی دي څونه د خوښۍ احساس کوئ څومره خوشحاله یې
ولا ډېر خوشحاله یو او خلک هم لمونځ سره ډېر خوښه ده ځکه چې دا تونې هلته مې ګورو بیا ورځې هلته یو تفریح وکړي او کافي وڅکو بیا ځینې ارام
تاسو علاوه دینه چې آزاد کاروبار لري زده کړې مو کړي نو
زه سوالاسم کې یم دوه کاله کېږي چې زه کابل درسم
ښه ډېر ښه درسم وایي
او ولې
بیا دا کار چې کوي دا ته نه پانتون مصرف دی کیږي کور لپاره خرچ وړي
نه یوازې زما خرچ دی کور کې ضرورت نه لري مو پیسې فلور مې ورور دی کار کوي زه هغه مې چې وکم چې خرچ خپل مې برابر کوم
ایتاس په نظر دا څومره ښه ده چې یو ځوان ام تحصیل کوي یعنی مور او پلار ته احتیاج نه اوسي ام کار کوي او خپل خرچو پوره کړي دا به څومره ښه کار وي تاسو په نظر لکه چې تاسو یې کوئ
ونه ډېر ښه کار دی ځکه چې ټول موږ پېژنو چې زیاتره جوانان چې وي په کور کې پیسې اخلي دا ښه کار نه دی ځکه چې زه کولای شم چې ټول ځوانان یو ځوان دی ځواني ځواني دی باید نیمه ورځ کار وکړي به نیمه ورځ درس وایي
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول وورای
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
آزادی ریڈیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د آزادی ریڈیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدل شي. د سهار د دوهمه خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.